کسان په کار او مزدوری بوخت دي. اقتصاد پوهان وړې کارخونی د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنۍ او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د واورې ورېدو او درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 30 ملي مترو او د واورې کچه به د 10 او 30 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم شوی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسلوالو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپله ایکس شبکې ولیکل چې دا برید تېره شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعاوي کوي چې ګنې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوي نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگتن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل، تهران د خپل اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ د کاب یهود په 16 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیونن اعلان وکړ او بخی مارکو روبیونن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا یو ایس ای آی ډی 83 پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلا مشورو وروسته په اغېزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د لوړې له مراسمو وروسته په یوه اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سي ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 16 پیلېږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بس ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جک پوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه یې تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. دغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14مه د امریکا د کانګرس غړې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اولې دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اورېدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ترامپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل دا د هغو امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلي چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې داعشان پاکستان کې نیول کېږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هېوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي یاد کس بیګا شپه د دغې ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی‌آی‌ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 28مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 120 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکایي استخباراتي ادارې CIA ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمد زی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د SI په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار خپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو، نو بیا د ایس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او ایس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک په لاس ورک.
اتمه صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس په همدې بحث کې وبخې.
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې ادار داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و، گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوها کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو، هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې د 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړې دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. احمد سای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي که چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسول دی، نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمدزی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوړې وروسته دې پلان شوي وي بیا دې عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوړې وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی دا چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په منځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر له خوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې دې باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمدزی صاحب
یاره، نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوي راغله په واک کې ناستل، ډېر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وای چې دا د القاعدې د مشر الزویری کور و او هغه پکې لمانځه لاړ، لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلې یا د شو شوی چې دا د کور و. نو دا موضوع هم عین هغې سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد و د ګرځېد دلته، اوس یو د مینې ول کیږي، د مسکو چاودنې د پورې تړل کیږي، افغانستان کې بے شمار چاودنې د پورې تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوا نه راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديد
ده
او معلومات نشته چې اوس د دې باندې موږ سره کم قضاوت وکړلته.
او معلومات څه وایي احمدزی صاحب چې له ثناء الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالباً شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي؟ حقیقتا ژوندي دي که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د ثناء الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسیس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله، ظهوري وکړو د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغی. له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې ستاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کېدای شي دای چې د افغانستان غوندې حساسه سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل به د دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دا دی کېدای شي چې دا کم مشر چې د دوی د ثناء الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي، او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي په رسنیو کې چې یار زموږ مشر وژل شوی دی.
ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څېړو چې آیا د پل چرخي په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو که نه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کول چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد، دوی داسې فکر کول چې د شاهباز شریف حکومت باندې و د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه څه ونه شو. او شاهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه څه روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنغالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغو هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود وي، او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه، دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس لاغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام شته دی په دولت.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. د خپرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کړو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هېوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې د سی وی ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو لخلې چې دا سړی په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کړي او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري نو حتماً کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوئ چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره خو همدغسې یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی او دا زمونږ په نقصان دی، زمونږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دې د دوی له عینکو نه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډېر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب، په پلچرخي کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې خو بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتماً د هغوی غړي هلته ولو موږ او تاسو ولیدل، هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خوا روان و، رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کولو. همداشی نور د ګاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم و هغوی ووتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده وخت کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي نو طبیعي خبره ده چې هغه به د آیس آیس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چېرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما ارزه ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې له موږ سره میلمنو.
پدے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی نن پدے وج رکھے نن پدے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی نن پدے وج رکھے ہر خواتا دل شوے نن دے مینے مشانو ندی نن پدے وج رکھے نن پدے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی